ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن دوشنبه د 14 کال د زمري اسد میاشتې 3 د 2022 کال د جولای 15 ده. په پیل کې لنډ خبرونه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لږ تر لږه 13 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان وژل شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړ چې یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومندرې خیوي بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي او د لسګونو څارویو د تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. اشش جاها په سپینې ماڼۍ کې د کووید 19 د مبارزې همغږی کوونکي پرون ای بی سي تلویزیون ته وویل د هغو 12 کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جاها په وینا بایدن خورا لږې نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د بی ای 15 ډوله کورونا وایروس باندې اخته شوی وي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږمه میاشت پیل شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15 میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل چې اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به دا جګړه وګټي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. روسیه دا بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي چې هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي، خو اوکراین تل دا ادارت کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټي او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنې او ملکي سیمې په نښه کوي. بوس ساتونکو ټیم الله هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یکشنبه د شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته نو خوړلې وه په 10 منډو ماته ورکړه. بوس 146 منډې کړې وې خو سپین غر 146 منډې جوړې کړې. پرون بله لوبه بندي امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وکټو وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امو نهنګان سره مخ شي او بله لوبه هم د مس عینک او پامیر زلمی ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزي تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکو څلورشتو ساتونکو داسې کړي. کابل اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.21، هرات اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.26، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15.29، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.29، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 15.28.
ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې به واوري. نن او سبا به تاشکند افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبري وکړي د چارو دې وکتونکو نظر اخیستی.
اغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي.
دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د څښاک او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اوبه نه لري.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مو همداسې پاته وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د اوکراین د جګړې چې نن شپږمې میاشتې ته داخله شوې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ کنفرانس پیلېږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره یې نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې ویلي چې دا دوه ورځنۍ نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو څلورو کلونو کې د دوو نورو غونډو دوام دی. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان د دې غونډې په اړه غبرګون ښودلی او دا یې د شرم وړ بللی دی. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کنفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کنفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمېر فعالانو له توندو غبرګونو سره مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی د غراز زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروی د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کارپوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربتوب کوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مسلو مهمو مسلو خبري وکړي د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
زما باور داسي دی چې دا کانفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامع حیات دی هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې دې کانفرنس ځینې خلکو یا ویاندانو دا ویل چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي، مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردوي، مثلا غله واردوي، وړه واردوي، غوړي واردوي، نور هم داسې شیان واردوي چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري د هغه نه اوچت، زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمرو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ورسته سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه رسولي. چارواکي په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې د ورسته سیلابونو په نتیجه کې د اتلسو کسانو د لږ تر لږه اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نور بل صفي ولستان نږدې وورو.
دغه سیلاب را روان دی، هرڅه سیلاب د ځان سره پوا کړی دی.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ لسوالۍ کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي لسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهلتم دیش کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 250 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمنګ د کوټو د بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی د استري د ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي. د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی چې نمرز په قلار کې دی چې موږ د اسلامي امارت نه د بهرنیو موسسو نه اسلامي او بشردوستانه د خواهش دی چې موږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو تیره ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر از همتنای ما شهید شده.
سموږ دیار لاس وطنوال شهیدان شوی. لاس کسان په میدان وردګ او درې نور په نورستان کې دي. په نور ولایتونو لکه میدان وردګ، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولی. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. لدی ډلی کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرو نجونو په جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تند غبرګون امپارولی دي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې و. د کڅه هم په ځان لګېدلې تورونه به بنسټه بللي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د یو میلیون ډالرو جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی و. همدا اونۍ هغه د طالبانو د کابل والي نظام محمد ندیم سره کتلې دي. د دې لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس پلاس کړی او په اړه توند خبرګونونه ښودلې دي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوي چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنېدو زمینه برابره کړې چې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبانو حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والي د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. په دې اړه په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبر اعلان وربللی او په یوه ناسته کې له خبر اعلان وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه خپاره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد د پروجیکټور په ذریعه خبر اعلان وته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرارو او لدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبر اعلانو یې وغوښتل چې د خپل رادیوګانو لاري ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ییزو رادیوګانو خبر اعلانو ګډون کړو او ژمنې وکړي چې د بیلابیلو خبرونو لارې به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبدالله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان راډیو مسؤل دی مشال راډیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل راډیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د په منځ کې منګه ته د انصاف له خوانه سپټون راکل شو هغه خبره و خپل مپو هوای ورکو د دې لپاره موږ رامې کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د ښکلا راډیو د نشراتو مسؤل ګوهر ساپی مشال راډیو ته وویل دوی به د خپل راډیو له لارې د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خپروي.
من کولای شو چې هغه روغتیایي برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خامہ پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې موږ کله ګرځې میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولست ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد موږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو پاینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو او عام مجالس کوم د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا راډیو د نشراتو مسؤل اسماعیل حضرتی مشال راډیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنې کومې ټیمونه دي دغې لارې به موږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کول اعلانات او کمپاین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هدوا هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برهمن کړي.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبته پیښه او په خیبر پښتونخوا کې 14 مثبته پیښې ثبت شوي چې 12 یې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه یې په لکی مروت کې ثبت شوې ده.
د سهار و بجې او 19 دقیقې دي. ازادي راډیو اورې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته نشي. ولادیمیر زیلنسکی په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 15 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا یرغل د روان کال د فبروري په 24 پیل شو. سفیر الله ستانکزی ته به غوږ شو.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15مې میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هېواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هېواد قامت نه دی مات کړی او نه یې ماتولی شي. نوموړي تېره شپه په خپل ویډیوي پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نه شي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هېواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنې او ملکي سیمې په نښه کوي.
لخبرونو ور اخوا
د برهم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنې سره پیل او سلطان محمد سرورته بغوښ شو.
نیویارک پوسټ ورسپانه په خپل یو سرلیک وایي د ځنګل قانون افغان خځې له هواده د امریکا له وتلو وروسته په ویره او ډار کې ووسی. ورسپانې جلال آباد کې د وی درویشت کلنې خبریالې خبره راخستې چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې ښه ژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ونډه واخلي، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اسانۍ نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورسپانه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو ښځو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستنه شوي او ښځې یو ځل بیا هغه دوران ته ستنې شوي چې خپل مخونه باید په چادري کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د تلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورسپانه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ته ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیوه ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانه سول د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي اوچتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته یې د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړې، اما غنی خځه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانه دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خپل رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناهغښتون کې د ستونزې رامست کړي. ورسپانه لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایي ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناهغښتون کې د سودا اخیستلو پیسې له خپل جیبه پرې کړي او ویډیو یې خبره کړه، نو د عیسا په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. عیسا ویلي چې د ویډیو له خپرېدو وروسته یې خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز یې ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د عیسا له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خبره کړه او شپږ میلیونو کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناهغښتون کې دی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو لخبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرېدو یې اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخښنه غوښتې او ویلي دي چې فکر یې نه کاوه چې د ویډیو خبرېدل به یې جنجال رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د څښاک او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اوبه نه لري. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ دی. په تېر جمهوري نظام کې د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د شاتوت او شاروس بندونو د جوړولو چارې پیل شو، چې د شاروس هغه تر ډېر بشپړېدو ته نږدې شوي وې. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي پر یوې بلې پروژې هم کار کوي چې د پنجشیر سیند اوبه کابل ته لګدوی، او په دې سره به په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه تر ډېره هواره شي.
کابل ښاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غځېدلو نلونو کې دوامداره اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي، چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړ یو چې د څښاک، پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوو ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبو اخلو تر څو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو کچیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکنه وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړ کړي دي.
همدا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي، موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوري کو چې له لرې ځای اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډېر وخت د اوبو د نشتوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مو همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبدالله لطیف منصور د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې کار کوي چې د پنجشیر اوبو کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنجشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
دا سهرنۍ خبری مجله هم ستاسو په څو غږیزو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
دغه نظامي خلک راځي وروره نظامي موټر کې طالبان. زه د هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ سره دغه پیغام درته پرېږدم. وروره د خلکو په سروب سزغلي کشران دي، د کشرانو چرچا په ټوله غچ کړي، دغه په سر غچ کړي و. د منځو پښتنې جنې کوي څلوي اشکاله په افغانستان کې جګړه وروره. دلته چا مدرسه لیدلې، دلته چا مکتب لیدلې؟ وروره بې تعلیمه خلک دي وروره، چې نه دي خپل مور پلار د خلیص خلمن زده کړي دي وروره. دلته تر بدري سره جوړې کړي دي وروره، خلک یې بې زاره کړي دي، خلک یې ډېر نادر سره ستړي کړي دي. دا زما پیغام دي وروره. په ازادي راډیو کې نشر شد لوړپور مشران تر پښپور دي ورسېږي.
زه ملنګ یم، د کاپیسا والا د لسی ولسوالۍ اسکندرې نه خبرې کوم. دغه سیلاب اسکندرې کې وتلی او خلکو ته د مالی زیات تاوانونه اړولی دي. تاسو نه خواهش کوو چې د زمونږ غږ مسؤلینو، د کاپیسا ولایت د حوادثو مسؤلینو ته ورسوي.
زه د عبدالله زابل دولت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما په فکر او نظر باندې زموږ په علاقو کې ډېره زیاته وچکالي روانه ده. ورځ تر بلې د اوبو سطحه پر ټیټېدو باندې روانه ده. حتی داسې ځایونه شته چې د چشان په اوبو پسې خلک حیران دي چې د چشان اوبه نشي پیدا کولی. هغه باغونه و سردرخت پسې و، هغه ټوله وچ شوي دي په اکثرو سیمو کې. نو زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه لومړنۍ غوښتنه دا ده چې تر هر څه باید زیاته توجه او پاملرنه و دغه بندو او دغه وړوکي ډمو ته وشي، ځکه داسې بندونه او داسې ځایونه ستاسې په کم مصرف او په کمه بودیجه باندې هغه بندونه تړل کېږي، لیکن یو غټ وطن تر لاندې هغه ټوله د دې بند د اوبو څخه برخمن کیږي د اوبو سطح په لوړیږي، نو که دغه مشکل ته یو څه پاملرنه وسي دا ډېر غټه ستونزه ده، غټ مشکل دی، ولس ورسره تباه کیږي او ژوند په اوبو سره دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.